اوردونکو ستړي مشه پر دې هله چرو جوړ وستې زم تاسو پر وایسر الله مومند په دې غړي کې تاسو اوري د باچا خان د عدم تشدد فلسفه او په پښتني سیمه کې د امنې د مخنیوي لړکی د دې رول دا وخت څومره ارزښت لري لمشال لړیو سره اوسې
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوردونکو په داسې حال کې چې خبر پښتونخوا کې نا امنی دا او ترګریزه بریدونه تر سره کیږي نو د سیمې پوهان هغوی څه نظر لري چې د عدم تشدد فلسفه د دغې تشدد په مخنیوي کې څه رول لوبوي اردوونکو باچا خان د پښتنو د سیاسي خپلواکۍ تعلیم او پرمختیا لپاره د خدای خدمتګار تحریک په نامه د مبارزې پیل کړی وو او په دغه لاره کې یې د قیدوبند تکلیفونه اهم زغملي وو د کرخې پر غاړه کې د سیمې د امنیت لپاره د باچا خان د افکارو په وړتیا خبرې شوې دي دغه خبرونه چې تاسو مخکې اورېدلې ده اوس یې په تکراری بڼه اوري کوربې شاهین بنیرې دي
د کرخې په غاړه
د کرخه په اړه خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پیرزوونې اومنه اوریدونکو زه شاهین بنیري ما او نن په دې خبرونه کې بنگا د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه باندې خبره کوو د باچا خان سیاسي کردار دغه اصلاحي کردار په داسې حال کې چې ټولنه د یو خوا د برتانوي راج دغې د زور زیاتې لاندې و نو بلخوا په ټولنه کې خپلم ډېرې بیماری وې او ډېرې ولسي ستونزې وې د پښتنو خپل منځ کې تربګنۍ وې د تعلیم کمې و د روزګار مسلې وې او د دغه ټولو اصلاحاتو دپاره باچا خان ډېر ستر تحریک چلولی دی او دغه تحریک موخه چې وه هغه د امن وه هغه د خوشحالۍ وه هغه د پرمختیا وه هغه د تعلیم وه نن دغه تحریک چې دغه ستر تحریکو داغې یعنی په 1900 خواوشا کې دغه تحریک آغاز شو او نن په 2023 کال کې د پښتنو سیمې په دې وطن کې په دې علاقه کې د بدامنۍ او د بېقرارۍ سره مخ دي او په پېښور کې وروستي بمی چودنې بیا دغه سیمې د امنیت په حواله باندې نوې پښتنې راوچتې کړې دي خواوشا پنځه نوي قیمتي انسانان چې دي هغه په دغه کې مړ شوي دي پای کې ځای شوي دي په هغه کې قربان شوي دي موږ به دا وایو دا د بدامنۍ لړۍ ولې نه ودرېږي او په دې کې بیا د باچا خان غوندې شخصیت او د هغې د فکر د رڼا څه اهمیت کېدای شي په روانه خپرونه کې به دغې موضوع خبرې کوو ما سره د پېښور نه خبریال طارق افاق په دې خپرونه کې برخه اخلي نوموړی خبریال او شنون کې طارق افاق تاسو ستړي مو شوې هم په خیر طارق ما ته احساس دی چې تاسو پېښور بنن ډېر غمجن او یو لوی المیې او لوی ټراجډي چې دی هغه والدې پنځه نوي انسانان چې دي هغه په دغه کې قربان شوي دي په دې وروستۍ د ترهګرۍ پېښه کې نو استاد خبریال نه وړاندې د ښار د اوسېدونکي په حیث باندې ځکه چې ته په دغه ښار کې اوسېږي دغه ستا ښار دی ستا مور پلار ستا نیکونه ټول هغې پکې ژوند تیر کړی دی او تا پکې سبقونه ویلي دي زده کړې دي کړي دي څه احساسات دي د ښار د اوسېدونکي په توګه نن
دغه شاین څه و زه خبره دا ده چې لکه زموږ ستا چې کوم فیلډ دی نو هغه صافت دی
جی
صافت نه خټه نظر کې نه کومه ځای دی خوشحال تر دې پورې چې د بار نه خلک راتلل شروع شول په دې هغه کې په دې پیښور تا
جی
او بیا موږ دا ویل چې را د هغه امن چې کوم هغه ساره میوه او هغه سمراتو هغه خلکو ته ملاویږي لګیا دي خو د پد کې سوته نه چې کوم دې هغه د امن هغه کې کم دور او هغه ډیر ارزي مونږ کې ثابت شول او زموږ دا ته وکړو چې را دلته د امن چې کوم دې دا بو پایداری دا مستحکم وي دا مستقلی او دا چې کومې قربانیان دلته زموږ له سور کړل دي زموږ فوج ور کړل دي دا وی ځوانانو ور کړل دي پولیس ور کړل دي او دغه قربانیانو چې کنه دا رنگ روانلو شهر دي چې اوس دا امن چې کومه ګلونه دی هغه واپس ورغون شول او خو دا په کې سمته نه چې کنده هغه توقعات او امیدونه د خلکو چې کنده هغه خصوصا زبدوی ما چې دلته دا عمران خان د حکومت نه نیم کال د تاریخ په اقتدار کې پاتې شول نو دا غیبه سره نه کال چې کوم هغه دی اوله سره ډیر زیات بدترین کال ورته په دی ویل کېږي چې په دغه کې زموږ په سکیورټي فورسز باندې او زموږ په پولیس باندې حمله شروع شولې او په دغه موده کې چې کنده بیا په پولیس کې دغه یو بدلون راغی چې دی دلته یو ناروانی و چې موږ پولیس غیر سیاسي کړلو موږ پولیس مثالی کړلو هغه مثالی پولیس خو دې په خپل باندې صرف دا وکړل او هغه د دې عملی شکل ور نه کړلو او هغه عملی شکل نو ورکول بنیادی وجه او په وخت دا ده کوم ځای کې دا تر خبرګي کې دا واقعي کېږي تر خبرګي نو راځي په مخه باندې کې نه دا پولیس والا دي او دا ځوانان چې هغه دې ولې لګیا دي هغه ټارګټ کوي
او کنه
دا چې کوم واقع شو دا
جی جی جی
نو پرونه هغه واقع خو بالکل دا غي د کور په منځ کې دي کنده راوي او په ځای کې دا وردات شو لو دا کار وی شو لا نو دا دی خو ګوره یو خو دې کنه یو عام یو وردات او شو لو یو کار وی شو لا دا کې دي کنه پینځه کنسل کسان چې کوم دي ځوانان هغه پکې د دې دنیا نه راغل او د دې چې کوم هغه نفسیاتي او د دې چې کوم هغه علامتي او هغه اثر دی او امپیکټ دی نو هغه ډېر زیات خطرناک دی لکه اوس په خلکو خو چې خدای ادم تحفظ پیدا شول وګڼه چې را چې زبروج دې صبح پولیس هغه د خپل ځان حفاظت نشي کولای او د خپل د هډ کوارټر حفاظت نشي کولای نو هغه په دې کې د عوام حفاظت څوک او دغه د ادم تحفظ ځای احساس کوي کنده دا ډیر زیات دی ګوره دلته زموږ ولس ډیر زیات قربانیان ورکړي دي هیڅ شک نشته دی بیا هم قربانیان ورکړي دي هیڅ شک نشته دی او خبره دا ده چې دا قربانیانو بیا غسیل چې کوم ملایويږي نو په کار ده چې هغه یو پایدار امن وي ګره
پولیسو کې
هغه پایدار امن څنګه غسیل ورته پورې وړاندې
تاسو څنګه خبره کوي چې بخنه غواړم پولیسو کې خپل هم دن ډیر مایوسی دا کی ډیر هغه خپل ډیر بے باوري د پکی د پولیسو څخه چې هغه خپل ملګرو ته ګوري زما پنځنه وی ملګری یا زما کولیګ یا زما کسان مړ شو دغه پښتنه دا چې دیږي چې دومره محفوظ زه تا دومره سکیور زه تا دومره لکه یعنی الته شک پوسټونه مدي دا سه قسمه لوی بارود استعمال ول لوی بریت کول د خبريال پتو کا د څنګه لکه ته د څنګه ګوري د څنګه کی دیش
زه وګوره دیتا چې کوم نه دا دا پولیس لور کې لوی خامیا او د پولیس لور کې لوی غفلت ته او غفلت په غفلت هم په دې توګه باندې چې دلته دا چې کوم نه کې پروند د دماکه شوی دا او دا واکه شوی دا دا عام بازار نه دی
او
نه چې کوم نه عوام دا عوامي یو ځای دی چې خل ته تاسو سره دا جواز وکړي را د ټول لکه تحفظ یا فول پروف سکیورټی چې کوم دلته دا دا ورکول موږ لپاره ګران دي دا خو ریډ زون دی دا خو کینټ ایریا و په
کینټ ایریا
بیا ریډ زون دی بیا پولیس دی ته درې ناکونه تیریږي بیا ته پولیس نیمتا یا سیول سکیورټی ریډ ته دی
جو
نن چې کوم دی جی پی نن خبرې کړې وي خبریالو سره آی کی دا اعتراف کړی و چې او دی چې زموږ نه انګلیش را پدې کې زموږ فلسټا موږ راغی تحقیقات کوو او بیا ور سره دا خبره هم کړې ده چې یاره دې دې کې دا بارودي مواد سری دا لګ لګ راغلي دي
ها
چې لګ لګ راغلي دي دې مطلب خدای چې ستار نه هلي نو ګوره کله 10 کیلو یا 12 کیلو بارودي مواد پرې کې استعمال شوی دي نو دا او دا دې و چې دا نه لګ وړه کدا کې نیم نیم کیلو راغلي دي دې مطلب خدای چې شل یا په سلی ریزل چې کنده راکټ راغلي دي دا مواد نن راوړي دي
دې ډېر زل راغلي
دي او سلی ریزل چې کنده شل چې ریزل هغه سره دن راځي او هغه ستاسو کنده د سکیورټي دا غاغنه وږي دا دې مطلب چې په دې کې غوسه غفلت دی کنه په دې کې غوسه په کې یاغشته دی کنه لوپ هول شو په کې دی کنه خا
دا
چې خامینو راغه فائدو چې ته یو استاد د هډ کوارټر په مس کې چې کنده راغه د ماکه وکړل دا دې پیغام درکړو دې خلکو له مته پیغام ورکړل او دا غیر چې کوم نفسیاتي یو هغه دې یو راځه خوف دی هغه په دې خلکو کې ډېر خو خوف سره ورې یو خو واقع یو شي
کنه او
چې کوم څه مو د پښ خلک یې راکې او دا هغه واقع چې کوم هغه نفسیاتي اثراتي هغه نه بیا دا غیر تدارک شي کنده کنه هغه بیا ډېر زیات ګران شي نو اوس خو دغه یو د اتم تحفظ د احساس څنګه دی اوس د دې تعدادي ګوره د دې مخنیوي وسیږي یا د دې علاج وسیږي نو د دې علاج وده شي کیږي کنه چې دوی وسه توس څنګه دی ګامونه خلی او دغه په نتیجه کې چې با یا د خلکو د دخول واري دلته نهنیم کال ما پیله خبر وکړه نهنیم کال دلته عمران خان صاحب حکومت او پاک حکومت کې دی دا نه دی کړی یاره د پولیس کمزوریات یې هغه پوره کړي بیا په دې ځای کې چې کوم ایله وسایل ورکړي ناوی ضرورتونه پوره شي او هغه د دې جوګه شي چې یاره د دې وخت دغه رنګ څه خطر ده اوس خو د نیکټ رپورټ راغی د نیکټ په رپورټ کې کارایي دی لیکلي چې راځه خبر پښتونخوا د کوم سیټي ده پای کې دا هلی کو سلګي ته ډشته نه چې هغه تر خبرو مقابله وکړي نو په دغه فورس باندې چې هغه ستاسو داسې فورس دی چې هغه
خبر ډیر مهم ده طارق چې یعنی تحریک طالبان پاکستان یو غټه وستوره ډره د پدې سیمه کې اغي د دینه ځان لری ساتره دغه یو چې مونږ نه دی کړی او بیا نور چې کوم وړې د طالبان وډلې دی کې د مومندونو چې کوم وستوره ډره دغه د دې ذمہواری منلې ده نو دې باندې څه تبصره کوي مطلب د دې وستوره وډلو کې خپل منځ کې کوارډینیشن نشته کې نار سړی دی یا دغه خپل خپل کار کوي خپل خپل ایجنډا په مخ کې باندې وړي
دغه شاین څه یو خو بنیادی خبره خو کنه چې کله نو مفتی نور ولی راغې نو هغه مفتی نور ولی دراتو نه پس هغه د جسمره ډلې وې دا ټول خپل خپل د یو چترې د لاندې راغونډې کړې ها خو ځکه دا مذاکرات یمول شروع سره د دې مذاکرات یمول په دې دوران کې چې کوم دې عبد الولی چې هغه د هغه په نوم باندې د مشهور عمر خالد خراسانی په نوم باندې او هغه په افغانستان کې په یو دماغ کې هغه وژل شو دا هغه نه پس چې کوم دې په دې کې اختلافات پیدا شول او بیا ودی دا بار بار دا خبره دی کوله خپل ٹی ٹی پی مرکزی کې اپته نام کوله او ایت به دا غي پدې هغه باندې شکوک اظهار هم کوله یار پدې کې دا چې شکوک شکوک دا غي دا خبره سرګن شي دا غي نه پته لګي دا چې یار دا غي مرکزی کې عادت باندې دا شک دی چې یار کې وی شي دا پدې خپل کاروي وی او یا پدې کې دا مولوي وی شي او هغه ورسره کې کوم ٹی ٹی دا پاګي باندې دی دا شکوک اظهار کړو او بیا دا غي نه پس هغه بار ها ته یعنی بار به دمدا به ویری چې موږ دې قتل بدلا اخلو اوسه پورې چې کومه دا سوشل میډیا خبرې دي دا غي دا کوم چې کومه دا غره کې افیشلی سرچ سټېټمنټ نه راغلی چې پای کې دا مونږ نه ویل چې را دا څنګه کاروي وو دا موږ دا غي دا عمر خالد دا قتل دې کنه بدل واغستل او ډي ټي پی خو دا غي نه بالکل انکار کړی دی چې را دا موږ کاروي نه دا موږ چې ماتونه موږ مدارس دا موږ ټارګټ کوو نه دا موږ د مشوري سره دا حالکه په ماځه کې دا غره واقع شي وی
شي بالکل
وضاحتی بیان جاری کرو پائی کے دوں لکچر ادا کرو منگانا تھا منگا دانا کرے اس کو یقیناً تبدیل وقت کے داغی په خپل سفر کې کوم دی هغه ستې درځو نشته دی پای کې اختلافات پیدا شوي دي او هغه اختلافات هم د کومې د مذاکرات یې عمل په نتیجه کې پیدا شوي دي او لوی خبره دا ده چې یاره دومره لوی کاروي چې کیږي نو هغه د یو منظم قوت د هغه نه تایید نه بغیر نشي کېدی
نشي کېدی
بالکل هغه دومره لوی منظم قوت چې هغه شاته په شاته باندې نو هغه په دغه رنګ کاروي نه کولی شي چې دا ورو دومره لوی کاروي غنی شي کولی بیا دومره سنسټیو ایریا کې دومره حساس ځای کې بالکل دا غوستا هډ افیس دی دا غوستا کور دی او کدر دغه تفاهم نشي ورکول چالا بیا ټول صبح او ټول په خبر کې کم دی نو دا صرف دا نه و چې یو قانون سازي شو لو قانون سازي کې وستا مثالي پولیس دلته جوړ کړلو او موږ خپل مثالي پولیس چې کوم عملی ته قاضي هغه دی نه پورا کړی
ٹھیک ده
او چاري نه دی پورا کړی نو دا نه چې جو اسنو ته دا په دې صورت کې اختیار یې ارزه کې او پولیس باندې عمل کیږي نو هغه په دفاعي پوزیشن کې وي حالکه دا دینه مخکې چې کوم دی 2008 اتم نو اخلا ته 2011 سم پورې چې کوم
ډیر مننه کوم طارق تاسو مصروف وې موږ لم وخت راک مو سره خبرې وکړې تاسو ډیر ډیر مننه کوم ډیر مننه ډیر خوشاله اوسه او اوریدونکو د خبرونه او وړاندې بوزو پیښور د پښتنو مرکزی خار دی پیښور یو ډیر لوی تاریخ او یو ډیر لوی کلتور لري د زمونږ د سیاست زمونږ د کاروبار او زمونږ د کلتوري ژوند یو غټ علامت دی چې د ډیری مودې نه د تشدد کردې او د بدمنې په لمن کې دی. په دغه خاوره باندې په یو موده کې د عدم تشدد یو ستر تحریک چلیدلی وو چې هغه په ټولنه کې د اصلاحاتو دپاره وو، هغه د ترقي او پرمختیا دپاره وو، او دغه د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک په نوم باندې پیژندل کېده. په دغه حواله باندې په د خالی او اتوار په ورځ باندې وشتم او اته وشتم د جنوري په اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غونډه شوې ده چې سیاسي مشرانو ته ویناګانې کړې دي. دغه غونډې په اړه باندې د ګورنر مسید راپور ورو بیا راځو د ډاکټر سویل خان او ډاکټر سمیع الدین ارمان سره په دغه موضوع باندې خبرې کوو.
د جنوري په تویشتمه اسلام آباد کې بچا خان، ولی خان او یوشتمه پیړۍ په عنوان سره پیل شوی سیمینار یک شنبه په ورځ سر ته ورسېدو. سیمینار مخه ته د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر سکتر سردار حسین بابک نه قراردادونه وړاندې کړل چې ګډونوالو منظور کړل. په قراردادونو کې خیبر پختونخوا کې اختیار پولیسو ته ورکول، د پارلمان غړي علي وزیر د جیل ناخوشي کول، وزیرستان کې ګیس او نورو وسایلو باندې اختیار ځایي خلکو ته ورکول شامل وو. سردار بابک زیاته کړه، ٹارگیٹ کلنگ، تختونی او بتخوری زمون تجارت کمزور کړی دی. په دې وجہ د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی لارې دا زر تر زره په مستقل ډول خلاصې شي. مرکزی او صوبائی حکومتونه دا په اتلسم آئینی ترمیم باندې مکمل توګه عمل یقینی جوړ کړي. په غونډه کې بچا خان او ولی خان ته پیرزونې وړاندې کولو په وخت وزیر خزانه اسحاق ډار وویل چې پاکستان پرمختګ د عدم تشدد په فلسفه کې دی. د زیاته کړه چې آرمی پبلک سکول حادثې نه وروسته نېشنل اکشن پلان جوړ شو، خو د بدمرغه په هغې باندې عمل ونه شو چې له امله یې ترخګري کمه نه شوه.
هم آرمی پبلک سکول کا سانحه نه بول سکتے، وہ معصوم بچے
سنیہا آرمی پبلک سکول او هغه ماشومان مونږ نشو هیرولی. ما ته یاد ده چې په دې پیښه نه وروسته زه او میانواز شریف هلته لاړو، او په دې پیښه نه وروسته د عمران خان په ګډون ټولو په اتفاق سره نېشنل اکشن پلان جوړ کړو. چې په کم انداز کې په نېشنل اکشن پلان باندې عمل پکار وو هغه نه وشو، چې د هغې په نتیجه کې پاکستان گری لیست ته واچېدو. غونډې ته خپلې وینا کې عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان وویل چې یو ځل بیا په پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ کاروبار پیل کړی شوی دی، خو موږ د دې خلاف خپل آواز پورته کوو.
اس ملک کی ترجیح قلم نہیں ہے بلکہ اس ملک کی ترجیح آج بھی بندوق ہے.
د دې ملک ترجی قلم نه دی، نن هم د دې ترجی ټوپک دی. د دې ملک ترجی د ملکونو په منځ کې اقتصاد نه دی، بلکې د ټوپکو، اسلحو او ځنی مرګو کاروبار دی. هغه کده ایران، افغانستان لیا هندوستان سره دی. په غونډه کې د بیلابیل ګوندونو مشرانو، نامتو خبریالانو او بشري حقونو باندې کار کوونکو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. باچا خان او ولی خان ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
باچا خان، ولی خان او یوشتمه پیړۍ په دغه موضوع باندې په اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غونډه شوې وه. په غاړه باندې ګور مسعود راپور مونږ اورېده، او دا غونډه په داسې حال کې شوې وه چې پښتونخوا یو ځل بیا د تشدد او بدمنۍ په لمن کې ده. ما سره د مردان د عبدالعلي خان پوهنتون استاد ډاکټر سویل خان د ټلیفون په کرخه دی چې د باچا خان په ژوند او دغه په خدای خدمتګار تحریک باندې څېړنې کړې دي. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشوې په خیر؟
بخیر علی، اور ټولو کتونکو ته اور ادونکو ته بخیر.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. د نن مطلب 1900 کې خواوشا باچا خان د دې سیمې د پرمختیا لپاره، د دې د تیرو لری کولو لپاره د تحریک آغاز کړو، د دې د خپلواکۍ لپاره د تحریک آغاز کړو، او په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره تحریک چلو. نن مونږ بیا د وینو د باران سره مخ یو، مونږ بیا د تشدد سره مخ یو، زموږ وطن د بدمنۍ ښکار دی. څه تبصره کوي؟ هغه پیغام، هغه اثر، هغه داغه هغه چې کوم تعلیمات وو، آیا مونږ په پوه شوي نه یو که تر مونږ را ونه رسېد څنګه چلو شو؟
شاهین صاحب، داسې چې پیغام را رسېدلیم دی، په پیغام خلک پوه شویم دي، خو چې کله مونږ دې ته وایو په تحقیق کې یا په سیړنه کې دې ته مونږ وایو چې کله بیرونی متغیرات چې هغه ستا په کنټرول کې نه وي او هغه په لیبورټری کې په یو تجربه گاه باندې حاوی شي نو بیا تجربه خامخا ناکامۍ سره مخ کیږي. دلته هم شو د باچا خان پیغام د هغه چې څونه تعلیمات دي نړۍ په هغې لګیا ده د هغې نه فیدې اخلي. پاکستان، پښتونخوا، پښتانه، دا نور قومیتونه چرته چرته هم چې باچا خان رسېدلی دی د باچا خان د نن نسل کاله مخکې پیغام اوس هم د مسلو حل دی. د بده مرغه دغه بیرونی متغیرات چې دي هغه د پښتنو په کنټرول کې نه دي او هغه په دې باس کې دي شي په دې باندې ډېر زړه پورې باس کې دي شي چې دا څنګه موافق کې سړی د خپلې سیمې د امنیت لپاره دغه متغیرات څنګه موافق کی. په دې باندې ډېر زیات بحث کیدی شي. باچا خان یو ویشتمه صدی چې دا کم کانفرنس وو په دې کې دوه ورځې سیشنو پړوم بیا ورځ اکاډمیک بحث شو. په دوه ورځ سیاسي سوالونو راپورته شو. په هغې باندې ډېر زړه پورې بحث شو. هم په دې خبره بحث شو چې دا باچا خان تعلیمات په څنګه په دې ملک کې په دې صبح کې په دې نړۍ کې راوستي شي چې دا هغې نه مونږ فایده پورته کړو. ما خپل مثالونه ورکړل او ما دا مثال ورکړ چې ګوره د 15 دسمبر د 2014 تاسو د پوپ تقریر راوالی چې هغه په اربو خلکو واورېد. هغه وایي چې تاسو امنیت کې زده کوئ، د زغم زده کوئ، برداشت زده کوئ، همدار پاچا خان زده کوي. څه خو کمی شته مونږ پیغام رسولو کې یا اشاعت کې کمی شته. هغه پخپل زیری هغه سوال پخپل زیری چې هغه کې کمی څنګه دی او هغه کمی خو چونکې سوشل میډیا راغلی ده او د سوشل میډیا د لارې مونږ زموږ ملګري مبارزین هغې کار کوي او نن په هغه ځینو کې هم ما ته د پنجاب نه د ملګرو نه د باچا خان په حواله دغه د تعلیماتو په حواله پوسټونه هغه ما ته
روان دی. ډاکټر صاحب په دې کنوینشن کې په دې کانفرنس کې خودا سم مو چې دې کې خودا څخه خلک مو چې هغه د نور صوبو یا د نور جبو سره تړاو لري نور قومیتونو سره دا غي څه تاثیرات تاسو چې سره تبادله خیالات شو هغه باچا خان باره کې څه تصور دغه خلکو چې پښتانه
کم 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 تصور بالکل کم تصور چې نن ډېر ښکاله مخ کې دغه خلکو لکه حامد میر چې دین ډېر ښکاله مخ کې مورې دلو سلیم صافی ما ډېر ښکاله مخ کې مورې دلو اوس مې مورې ده. یو غټ بدلون دا راغلی دی چې دوی زمونږ د تحریک د قومي تحریک لخوا چې کم کتابونه بالخصوص کم کتابونه چې انګلیش او اردو کې چاپ شوي دي هغې نه دوی ډېر استفاده کړې ده او هغه دوی کتلي دي. بلکې زه تاسو له داسې مثال درکم چې په دغه پروګرام کې ایمل ولی خان لس کتابونه حامد میر ته تحفه کړل نو هغه چې واړول نو اتی ورته واپس کړل ویدا ما کتلې سره دوی ته واغېستل. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دوی د باچا خان د تعلیماتو د لټریچر کته دونه پس د خیالات بدل شوی دي او هغه خیالات تاسو کو د اسما شیرازی تقریر اوریدلی تاسو کو دغه نورو دغه صوبو بهر صوبو د رضا ربانی د بل بل نا هغې ډېر د باریک بینۍ سره ویلې دي. باچا خان یې ویلې دي، ولی خان یې ویلې دي، دغې کتابونه یې ویلې دي او کومې خبرې چې دوی دېرش کاله مخکې مونږ سره نه منلې دېرش کاله مخکې مونږ دا بحثونه به کول دوی سره خو دوی به نه منل ځکه چې هغه وخت کې رښتیا دي راغلو د هغې اردو ترجمه نه وه راغلې انګریزي ته نه وه شوې. بیا حالات داسې راغلل په دوی باندې په خپله د پنجاب خلک د انټي اسټابلیشمنت نریټیو سره بلد شو نو چې کله بلد شو دوی باندې بیا پخپله رال نو دوی پخپله دا سیزونه اومنل او باچا خانې چې دین او غیر مسلو حل او غن چې یره د سره واحد د یو د سه اوچت دغه سیاستدان او سیاستمار او استاد وو چې د سره د مسلو حل وو خو کچره په دې باندې عمل درآمد شوی د دا خود لشي بلکې هغه یو کس د پنجاب وی چې کاش چې باچا خان د پنجاب دغه ته وښودل شي وګړو ته او دې دلته راشي ځکه چې نن چې پنجاب کې څونه ضرورت تر باچا خان د تعلیماتو نو شاید چې دونه پښتونخوا کې دي نو دا ثابتوي چې پیغام رسېدلی دی.
ډاکټر صاحب دې باندې خبرې کوو دام ګورو چې باچا خان څنګه د پښتنو وطن هغه څنګه وخت هغه څنګه امیجن کړو دغه څه تصور چې د پښتنو وطن دې څنګه دې ژوند دې څنګه دې راتلونکي دې څنګه په دغه موضوع خبرې کوو تاسو مشال لیډو د غوږ یو خبرونه اورئ د کرخې په غاړه مونږ باس کوو وطن کې د تشدد او بدامنې دا روان لهر دا چپا او بیا په دغه کې د باچا خان د عدم تشدد چې کوم پیغام وو د امن او سولې پر مختیا چې دغه کوم تعلیمات او دغه په اهمیت باندې مونږ خبرې کوو یو وړه د مالو بیا راځو ډاکټر سویل خان سره او ډاکټر سمیع الدین ارمان سره د باس په وړاندې بوسو دا جی تاسو مشال لري د وګي ښا ډاکټر سویل صاحب مونږه خبره کوله د باچا خان په فکر باندې تاسو خو داغه په ژوند باندې کار کړی دی دغه په مبارزه هم کار کړی دی دغه ویژن سو دغه تصور سو د پښتنو د وطن چې دا به څنګه وطني او دا اوس چې مونږ د کوم بلا سره مخ یو د څنګه دي ته مونږ راورسېدو
باچا خان چې کله په شلمه صدۍ کې رالوی شو او هغه د پښتون وطن د پښتون افغان وطن مشاهده وکړ نو په هغې کې ځینې شیزونه وو چې هغې کې دوه مهم شیزونه په ګوته کول زه غواړم. یو چې وو نو تشدد وو پکې او دویم دا دی چې په هغې کې نان کنټینټ وو لکه مطلب دا دی چې د پښتنو جون په هغه سیزونو د چرګانو د سپو جنگ جوارې مړزان دا پکې دونه زیات وو چې د دوی هغه زیات وخت چې دین هغه پاغې ځای کېده. نو باچا خان چې کله خپل تحریک شروع کړو نو هغه د سمم اراده وکړه چې زما وطن کې د تعلیم وي نو که تعلیم راځي نو د مرزانو د چرګانو د سپو د جنگونو پکې نه. دویم نمبر دی په دې وطن کې امنیت وي. امنیت کراځي د دوی نه تشدد وزي، دوی مینه محبت رورولی او عزیزولی سره ژوند تېروي، نو دې سره به د دوی پرمختګ لارې کولاویږي. ځکه چې دوی خو نن سبا لګیا دي خپلو کې دښمنیو ترپګنیو بغزونو دا شیزونه مخ پر وړاندې بوزي او د څلوېښتو څلوېښتو پنځوسو پنځوسو کالو دښمنۍ پالي. باچا خان په دې دواړو خبرو کې کامیاب شو. هغه باقاعده تعلیم تعلیمي ادارې کولو کړې، تعلیمي ویژنې ورک، تعلیمي فلسفه ورکړه، عملي کار یې وکړه. او دې غاړه چې دی نو د کتا سو وګوره کله د انجمن استاوله پاغې نه او د خپل خدمتګار تحریک نه پس دار ته زو باقاعده سټټیسټکس وې ما چې کوم د دغه وخت راغشتي دي چې په 21 کې کال 1920 کې سونه جرمونه کېدل، بیا یو درشم کې کېدل، په یو سلویختن کې ډیر زیات د جرمونه او خپل کې دښمنه ترپګنې دا کم شوی. نو د دې وجه سو د دې وجه دا و چې باچا خان په دې عقیده چې دا یو لا قدی خدمتگار چې دغه پرې ټوله پښتونخوا کې دا مبارزه کوله چې دا جنگ چې دا مسلې حل نه دی او موږ به کینو یو بل سره ورولي به جوړو، روغې به کوو، جوړې به کوو. او دغه کمیټه چې دی دغه کم د انجمن او د خدای خدمتگار کمیټه وي، دوی په ټولو کلو کې ګرځېدل او روغې جوړې به هم کولې. هغې سره دا اوشو چې که تاسو وګورئ نو موږ اوس وختم نه مخکې چې کم ادیبان شاعران کم ملی مبارزین پیدا کړی دي د وصل وختم نه پس هغه سلسله ودرېدا. تاسو وګورئ د وصل وختم مخکې کې د تزش مارم کم لیکوالان شاعران ادیبان تخلیقکار خصوصي تور باندې چې کم تخلیقکار وو د وصل وختم نه مخکې چې کم روزولي وو خدای خدمتگار تحریک دی هغه کزه لیست تاسو ته جوړ کم نو هغه دونه وګد دی. بیا کزه ته لیست جوړوم د وصل وختم نه پس نو هغه به د ګوتو په شمیر ختم شي. دا وجه سوا باچا خان غوښتل چې دوی د تعلیم د امنیت او د پوهې او د شعور د لاندې په یو داسې وطن کې خوشاله ژوند تیر کړي چې هغه نړۍ سره سیال هم شي او هغه چې دی د خپلو شخړونه
هم راوځي، ترپګنو نه راوځي او د نړۍ سره سیال شي. دا باز مخکې وړو. ډاکټر صاحب، ما سره ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته ستړي مشوي. ارمان صاحب په خیر
قدرمنو صحیح، تاسو ته موټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ډېر مننه. څنګه چې ډاکټر سهیل وی چې باچا خان پښتنو لا یو داسې ژوند غوښته چې یو خو د خپلو ترپګنو نه او د وهمونو نه خیال شي او بل د نړۍ سره هم سیال شي، خو دا اوس چې موږ کوم حال ته را رسېدلي یو، زمونږ ټولنه د کوم چیلنج او د کوم بحران سره مخ ده، زمون ټولنیز ژوند، زمون کلتوري ژوند، یعنی باچا خان د تعلیم خبره کوله. نن سبا زمون په وطن کې په تعلیم باندې بندیزونه دي، افغانستان کې ټول پوهنتونونه بند دي، ټول سکولونه بند دي. باچا خان داد می تشدد خبره کوله. زمونږ په پېښور ښار کې، زمونږ په مرکزي ښار کې پرون سل ځوانان چې دیغه زمونږه وجل شوي دي، وسلوالې ډلې چې مونږ ګورو ایګیم پښتانه دي. نو د ټول حالاتو ته څنګه ګوره؟ دا موږ سره سور
دا سیدا ډاکټر صاحب سهیل په درونی معاملاتو باندې د پښتنو خبرې وکړي. هر ټولنې دوه اړخونه وي، یو د هغې درونی جوړښت وي، د هغې د وجې بعضې مسایل وي. هغه ظاهره خبره د زمونږ قبایلي ټولنه وه او ډېر وخت مونږ غیر ضروري پای کې تیر کړی دی. د هغې د سمون دپاره مختلفو مشاهیرو کار کول وو او د باچا خان یا د خدای خدمتګارو په هکله پای خبره وشوه. زه غواړم چې لږ شانتي د دې خطې چې کوم جغرافیایي حیثیت دی د هغې د وجې چې مونږ کوم وهل خورو، نو هغه هم لږ په دې باندې دا پښتانه پوهول پکار دي. باچا خان په دې ټوله خطه کې لکه هغه خو یو د درون نه کار کول او د دننه په دې سوسایټي باندې ټولنه باندې، بل هغه سیمه ییز د دې خطې د ساوت ایشیا، سویلي ایشیا یا منځنی ایشیا په دې وسایلو، خلکو، کلتورونو او د هندوستان په دې باندې هم ډېر غټ نظر وو او بعضي سیزونه چې کم دینو هغې ته هم خیال و. زمونږ دا خطه یا دا جغرافیایي ځای داسې دی چې دلته کې نړیوال قوتونه همیشه د پاره د خپلو مفاداتو لپاره د دوی استعمال کوي. دا هغه استعمال د پاره د دوی یو غلط تصور وړاندې کوي د پښتنو، او بیا مطلب دا دی دلته کې جاهل ساتي. او دې دلته کې د تعلیم په لوم باندې جهالتونه خوري چې هغه په ظاهر باندې یو مخ وي او په شا باندې دغه بل اثر وي. داسې پروژې دلته کې د غټو قوتونو په دې سیمه کې, ځکه چې په دې سیمه کې که انساني وسایل دي, که تهذیبي شتمنۍ دي, که هغه دلته کې مادني شتمنۍ دي, او دلته کې یو ډېره غټه منډۍ ده د ټول یورپ او د امریکا لار چې کوم ده د سینټرل ایشیا او ساؤتھ ایشیا ته هغه دا ده. نو دی باید بچا خان هم دا غوښتل, زمونږ نور مشرانو هم دا غوښتل چې د دې جغرافیایي حیثیت نه مونږ فائدہ اوچته کو. خو بدبختانه د تیرو سو پیړیو نه د دې خطې چې کوم خپل خلک دي چې هغه په کار دی په سرو او سپینو کې لوبې کړې وي, هغه د دې نړیوالو سیمه ایزو چې کم سټیک هولډر دي, کم اسټابلیشمنت دي سیمه ایز یا نړیوال, داغوی د وجه تباہ و برباد دی. دلته که جهالت دی په دې کې هم دا عنصر دی, دلته که سیاست دی که مذهب دی, د دې د اخلاص نه هم فائدہ اخیستی کیږي, د دې د تعلیم نه هم تنقیدی شعور د دې مړ کیږي, جب د دې سره خپل نشته دی, دې ته پر پردې جب چې کم دی ځان خخکاری او په خپل جب ورته وینا باندې ورته ځان شرمېدل ښکاری. د زرګونو کالو کام دی دلته, او دا غ زرګونو کالو کام چې کم دی په خپل شتمنۍ باندې یو قسم د مایوسۍ اظهار کوي, هغه د خپل ځان نه نه خبر, د خپل ډوډۍ په غم کې دومره لړلې دی چې هغه خپل قومي شناخت نه پیژني. بیا دلته کې مصنوعي شناختونه راغونډ شوي دي, هغه شناختونو د وجې نه هم د ده ته یو تاوان دی, یو نقصان دی. نو بدبختانه زه دا ګڼم چې زمونږ د ټولنې دننه کمی تر ګورګرۍ یا زمونږ کې د تعلیم کمی یا دا سیزونه په خپل ځای بالکل ټیک دي, خو په دې کې یو غټ عنصر چې کم دی هغه د سیمه ایزو سیاسي واکمنانو دی چې هغوی په ارادي طور باندې د دې خلکو پروفایلینګ کوي, د دې د پیژنګلو غلط انځورګرنه کوي, او بیا چې کوم دی د دې د مثبت او د دې د منفي دواړو خصوصیاتونه او د دې د خاورینه یو خپل کار اخلي. لکه د امریکا او د چین جنگ دی, د روس او د امریکا جنگ دی, او زما په کور کې سنگر جوړ دی, او زه نه پوهېږم زه په هغه کې د یو اړخ نم شهید کېږم او د بل اړخ نم شهید کېږم.
زه نه پوهېږم دغه خبره تاسو چې کوي کنه د قومي شناخت خبره موکړه, یا زمونږ خپل مخیر شوی دی, یا زمونږ خپل مازیر شوی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته براشمه دغه په حواله باندې د قومي شناخت خبره چې کومه ده, او دغه بیا د بادشاہ خان چې کوم کردار دی, د جبه پاواله باندې, د کلتور د ودی پاواله, د تھیټر, د ډرامې, د لیکلو, د مطلب دا د شعر او ادب په دغه باندې راته لیک خبرې وکي, او دا څنګه ریوایو کې دي چې زمونږ د کلتوري تحریک چې کوم دا د قلم او د کتاب چې کوم ته
بالکل دا سیدا د ټولو نه اول خو په دې کې د تنقیدی شعور ډیر زیات مهم رول دی, ځکه چې نن دا سی یو خطرناک دور دی چې د تعلیم په نوم باندې ما څنګه تاسو ته وې خلکو ته جهالت او دروغ د رښتیاو په شکل کې پیش کیږي. نو چې تنقیدی شعور وي, بیا به دغه دروغ په کارونه د دې کام یا د یو کام هم نه کیږي. تنقیدی شعور وده چې کوم داغه په خپل ژبه کې کیږي, د خپل ژبه ړومبنې رساله باچا خان شروع کړي, د ړومبنې اخبار چې کوم دی هغه باچا خان شروع کړی دی, سکولونو کې سائنسي د دنیوي او اخروی تعلیم فرق ختمول دی هغه باچا خان کړی دی, دغه رنګي د انقلاب در اوستلو د پاره تر ټولو غټه فطري غوښتنه دا وی چې ته د خپل ځان نه شروع کې. باچا خان د خپل ځان نه شروع کړي, د خپل بچي او خپل ځان باندې هغه سي زونه چې کم دی عملی کړي دي. نو په دنیا کې د کلتورونو چې کم ریوایول دی, ضروری دا نه ده چې پاغې کې دستا خپل زاړه قدرونه مخې ته راشي, بلکې هغه قدرونه دی په نوې شکل باندې مخې ته راشي چې ستا پیژنګلو او کامی شناخت موجود وي. خو د کامی شناخت لپاره تر ټولو مهم شی چې کوم دی هغه ژبه ده, ځکه په دې ژبه کې د دې اجتماعي شعور چې کوم وي, ټولنیز شعور چې کوم وي, او دا غي یو محفوظ خانه وي, یو خوندي خانه وي دا ژبه. نو څومره هم چې مطلب دا مخ پړوان دي زی د دې مورنۍ ژبه په بنیاد باندې دي, اوس تاسو وګورئ دلته کې ژبني سیاست دی, بیا د هغه ژبني سیاست په بنیاد باندې په مونږ باندې یو د روزنا جب د کامی جب په نوم باندې بل د نړیوالې جب په نوم باندې راشي او هغه زما د جب په ذریعه باندې زمانہ غ خپل شناخت روړي. نو ظاهره خبره ده پاغې چې دومره سیمه ایز او ساینسي کلتوري انویسټمنټ کیږي نو زه خو به سفر کیږم خامخا به زه د هغې نه متاثره کیږم. نو د دې ټولو دپاره زما خپل خیال دا دی چې مورنۍ ژبه او تنقیدي شعور په تعلیم کې دا دوه سیزونه ډېر زیات ضروري دي او زموږ مشرانو په دې باندې ډېر زیات کار کړی.
ډاکټر سویل خان ته به ډاکټر صاحب زما آواز اورئ؟
بالکل.
دغه باس په وړاندې باندې بوزو کنه جی که اکثر مونږ باندې خلک خپلم مونږ تور لګي مونږ خپلم کله کله سیلف بیشنګ کو ځان ته سپک ګورو کنه ځکه چې مونږ په بحران کې ګیرو کله کله ځانم ذمہوار ګڼو خو رښتیا خبره کشي پښتانه د یو قوم په حیث باندې په خپل سمره ذمہوار دي د ټولو حالاتو.
داسې ده چې ما چې وختي کومه خبره کړه چې څه بیرونی متغیرات دي په هغې باندې سمیع الدین رحمان صاحب په تفصیل سره خبره وکړه. دا تاسو چې کومه خبره وکړه دا هغه اندرونی متغیرات دي. بالکل په دې باندې خبره داسې کېدی شي چې زمونږه څنګه چې سمیع الدین رحمان صاحب خبره وکړه زمونږ تعلیم ډېر تیزی سره پرایویټ سیکټر ته روان دی. پرایویټ سیکټر کې تعلیم کې پښتو نشته پښتو باندې هغې قدغن لګولې دي. نو چې کله ته پروفایلنګ کې نو په هغې کې ژبه راغله نو چې کله تا د دوی نه ژبه واغېسته خو تا د هغې نه کلتور هم واغېسته د هغې نه انډیجنس وزډم هم واغېسته چې کوم دانش و د دې کلتوري دانش و د دې اقلام سره هغه هم ته تا واغېستې ده. دوی سره چې تړلې نور کوم شیزونه اغه تا واغشتیدل نو بیا پښتانه د دې قصوروار ذکر دي چې اوس ما یو پی ایچ ڈی مقاله کته نو اغه اوم د دې پښتو جبه په دې باندې و چې تعلیم په پښتو جبه کې په کار دی کنه. تاسو په خدای په اړه کې چې اغه محقق سوال کړی دی په سوزلو کې او په سوارله سوزلو کې شپږ پنځوس فیصد پښتنو ویلي دي چې مونږ خپل بچو ته په پښتو ذریعه تعلیم کې سبق ورکول نه غواړو. دا استاد سوال جواب چې ته وایې چې مونږ په خپل سونه ذمہوار یو نو مونږ په خپل هم دغه شپږ پنځوس ذمہوار یو چې زه خپل بچی ته پښتو تعلیم نه خیم. نو مطلب دا دی چې زه ته هغه انډیجنس سیزونه هم نه خیم. ګوره عزت دا څنګه چې سمیع الدین رحمان صاحب وایي دا یوازې ژبه نه ده. زما ماشوم نن د جرګې د مرکې د خبرو د ډایلاګ د ناستې د ولاړې د غم د خادې نه نری خبر. نو چې هغه دې نه نری خبر نو بیا په ډېر پاسان استعمالېږي هغه بیا د بل په خبرو کې ډېر زیات راځي. نن تاسو ګورئ که د پنجاب نه یو ګلوکار چې هغه به ټیک ټاک سټاري هغه به راشي په نشتر حال کې به پروګرام کوي او هغه ته به سور له زره پښتانه ګډیږي. خو که نن کرن خان او هغه ته تا چې ووي چې بی ته دله راشه نو هغه له دوه سوه کسان نه کینی یا د پښتو یو بل ګلوکار که راغې هغه ته درې سوه کسان نه کینی. نو دا د هغې نتیجه ده هغه چې کومه خبره تاسو سوال وکړو د هغې په جواب کې چې یاره مونږ په خپله هم د دې ذمہوار یو کنه. په خپله هم مونږ د دې ذمہوار یو زمونږ په دسترخوان باندې چې به کوم تربیت کېده د خپل کلتور د خپل انډیجنس وزډم هغه مونږ پریښو دو. د هغې نتیجه نن دا ده چې مونږ ته دا کوم سیز ملاویږي دا کوم نتایج چې دي هغه تاسو ګورئ چې هغه مونږ ته ملو شو په دې شکل کې.
صحیح ده. ډاکټر سمیع الدین رحمان صاحب ته به راشم په آخر کې. ډاکټر صاحب زمونږ د دغې خاورې د دغې وطن د ټولو نه غټ ارمان چې کوم دی او غټه غوښتنه چې کومه دا هغه امن دی او مونږ د دې په بېلابېلو اړخونو خبره وکړه. تاسو ووایئ چې د دې کې سیمه ییز او نړیوال قوتونه په دې کردار دی. دغه شانتې ډاکټر صاحب د اندرونی محرکاتو خبره وکړه خو چې کله مونږ بیا د اصلاحاتو خبره کوو نو مونږ به د اصلاحاتو عمل د کوم ځای نه شروع کوو؟ د اصلاحات به زمونږ د ټولنې په کچ باندې څوک کوي؟ دی کې به څوک را وړاندې کیږي؟
بالکل. دا ډېره بنیادی نقطه ده چې یاره مونږ بعد اصلاح شروع د کوم ځای نه کوو. زما خپل خیال دا دی چې څنګه د یو فرد تربیت کور کې مور پلار کوي او د یو فرد خپل پیژندلو وي دغه رنګې د یو قام خپل پیژندلو وي دا هغه قام یو قامی شعور وي د هغې تربیت کول پکار وي چې دی خپل جغرافیه وپیژني خپل وسایل وپیژني چې دا سیزونه دی وپیژني نو دی به خپل واک وپیژني او د خپل ملکیت به دې مالک جوړیږي. دا ډېر یو ساینسي او ډېر یو مهم بنیادی سیز دی. اوس مسله دا وشوه چې دلته زمونږ تربیت پردې دی زمونږ نصاب پردې دی. په هغه نصاب کې چې ما ته کم تربیت په فرد په حیثیت باندې ملاویږي او کم تربیت چې کم دے ما ته د ټولنیز تربیت ملاویږي پاغی کې خو پختون شناخت کم دے یا پختون جغرافیه چې کم ده نو آغا د یو طالب په شکل کې یا آغا د یو چوکیدار په شکل کې وړاندې کیږي نو دې مسخ کیږي د تیرو دو سو کلونو نه مسخ کیږي نو ظاهره خبره ده د هغې اثرات بیا مخې ته راځي نو زما خپل خیال دا دی چې د قامی شعور واکمنی د خپلې جغرافیې پیژنګلو د خپل ځان شتون د دې په تربیت باندې کار کول دي او دا تربیت چې کوم دی د دې بنیادی دغه چې کوم وی وسیله چې کوم وی هغه نصاب وي او په نصاب کې د دې سیزونو ادراک کول وي نو دا یو ډیر بنیادی سیز دی پښتانه چې څومره هم په دې نړۍ کې په خپل خوره آباد دي یا بهر آباد دي زدا ډیر بدبختانه ډیر په افسوس سره وایم چې د دې په نصاب کې د خپل قومي شعور د تربیت ډیر غټ کموت دی د خپلې جغرافیې د خپلې وسایلو د ملکیتونو احساس دی ته نشته دی دوی ته ځان یو ډیر کمزور ښکاري حال دا چې د دې 15,000 کلن تاریخ چې کم دی د دې چې کم اکسپټنس دی یا د دې کم په دې کې رواداری ده په دې کې کم قبولیت دی نو هغه په یو کام کې نشته دا پر خپل خوره پراته دي د په هیڅ شا باندې حمله نه ده کړې بلکې په ده باندې حملی شوې دي عموما نو زما خو خپل خیال دا دی چې زمونږ مشاهیرو ته دا یو سیس په کار دی چې زمونږ تربیتی نظام کې د قومي شعور کم کمود دی هغه ته ډیره زیاته خصوصي توجه کول په کار دی
صحیح ده
او د دې کې بیا د سیزونه راشي چې خپل جبه خپل تخلیقی صلاحیتونه خپل کار کسب خپل وسایل او خپل قومي شناخت کې بیا چې کوم زمونږه پیداوارونه دي که هغه د فصل په شکل کې دي که هغه د هینډیکرافټس په شکل کې دي په هغې باندې یو قسم ویاړ را پیدا کول دي دا ټول سیزونه بعد چې کول وي نو دا به کم از کم لسیزې یا شلګیزې کلونه به اخلي او د دې لپاره یو مستقل اوږد مهاله یو طویل المیاد چې ورته وایي یو پروسه پکار وي نو ظاهره خبره د پاغې باندې کار کیږي پښتانه مشاهیر یا مشران هغه داسې کوي خدا په یو ډیر غټ کچ باندې په طویل المیاد بنیادونو باندې پکار دي نو د دې به مستقل حل راوځي که داسې نه وي نو کله به مونږ د مذهب په نوم باندې استعمالیږو کله به د ژبې په نوم استعمالیږو کله به د وسایلو په نوم استعمالیږو او زمونږ د کور نه به پردی مورچا جوړوي نو مونږ ته دې قسم سیزونو ته ډیر بنیادی سوچ کول پکار
ښه اخر کې ډاکټر سویر صاحب ته مغور کو ډاکټر صاحب تاسو استاد یې زده کړې ورکوي د پښتنو نوی کول ته نوی نسل ته دې نسل نم سو امید دې دې مینه سمره ده د دې تند سمره ده یعنی تاسو خلک راځي چې هغه د خپل کلتور او تاریخ باره کې زده کړې کول غواړي او دغه د یو خواهش چې موږ یې زده کو سب بدلون انې په دې نوی کول کې سب مثبت بدلون
دا سیدا چې ما سحر په دې یو لیکچر ورکړی دی چې دا کم سیمستر سیستم دوی روچت کړی دی او هغه چې زمونږ کم انول سیستم او د امتحاناتو پاغې کې به مکالمه کېدم بحث پکې د کلاس روم به ډېر فعال او کو کریکولر هم نصابی سرگرمیان به کې دی دا هغه په ځای چې دا دوی کم سیمستر سیستم رېستری په دې کې واړه بس صرف دا تپوس کوي چې پرچا کې به کم سوال لازی او جواب سو سوال وي بس نور پکې نشته مکالمه کوم الکان کوي هغه کم کول غواړي هغه دی ما وختیم تاسو وی چې رچا کور په دسترخوان باندې مکالمه موجوده ده او د دې وطن د وسایلو او د دی وطن د مسائل غم ال تپا دسترخان شتان اغا غی کیری کوي او یونیورسيټي ته هم روړي بیا تاسو را باس هم کوي خو هغه ډیر کم دی هغه ډیر کم دی زیاتر چې کم ماشومان دی یا جنکې دی یا لکان دی هغه بالکل د قامی شعور په پدغم نری ورغلی هغه ته داسې حساب خود لیکي هغه ته بس صرف دا خود لیکي چې بس سبق یادوا او بس پرچکی لیکو بس ډیگری اخلو بس ځه تاسو ګورئ په پونتونونو کې په سکولونو کې په کالجونو کې چې دا کم طرف ته سمی الدین ارمان صاحب توجه راوستی ده چې دا کم شیانو دا کمود ته دا به څوک کوي خو دا تعلیمي اداره کوي کنه نو تعلیمي اداره به په کم ایجنټ باندې کوي په نصاب کوي هغه کم دی د هغې شتون کم دی نو چې دا نشته نو بیا مونږ یو داسې نسل پیدا کوو چې هغه بس صرف ډیګری اخلي او بدبختانه د دې د دا چې کم ماته ستوي دا خلکو چې فکرمن دي هغې تعداد ډېر کم دی.
ٹھیک ده، زه ډېره مننه کوم ډاکټر سویل خان صاحب او ډېره مننه کوم ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب تاسو وخت وستو ما سره خبرې وکړي ډېره ډېره مننه. ډېر مننه جی، زه د خپل خبریال ملګري طارق افاق هم ډېره مننه کوم، ستاسو ټولو ډېره مننه، هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
وخ راغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو وخ راغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو شاڑی دا خدی پگلونو پسنداشی بازیگر کی باد کلی جوڑ دا پیغلو پا قطرشی دلوانگ دا خوشبویو نا پانا ساب خمشی نارشی دا غطول بیلاری شوی با یو یو برتا پلاشی کوا خراغی شا ظلمو دا وطن لجگ غرو دا تا ڈک بکڑم لمن لا تو تانو جن غزو گودر د چینا رو دیا پوت سرو غمو پور باخلو لپردو سولی پور اسمان دا مخار کرو وزرنا کوا خراغی شا ظلمو زابا وکڑا ما پیرزو سینا خلابا می وڑی اکڑا پا جامنو پا کاسو دا گودر دا چینا رو دا یا پوتو سرو غمو پور باخلو لپردو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
ماتا دعا پری ندی چی ورک بشما فلارا.